ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنون کم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم. دیده یو ساعت خبرون اوریدو تا خراغلست. د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سره لیکونه. د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله کمزوري شوي دي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پاکستاني وګړو په ګډون د 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ځپل شوې.
د دې په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوه شو، دوی په کندهار کې ماوه شو، په زابل کې ماوه شو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوه شي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیز او په تیره بیا امریکا ګواښي. دې چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وو چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیز په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نوي کسان ګماري. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دي، دا کسان د دوشنبې په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول.
د دې عملیاتو پر مهال د بندري په نوم د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې 3 کسیز ګروپ وژل شوی، چې په دې کې 3 پاکستاني اتباع چې قمندانان یې وو دا هم وژل شوي وو. همدارنګه د دې تر څنګ 2 مرکزونه چې په هغې کې موټرې، وسلې، مهمات چاودونکي توکي وو هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په دې عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. دفاع وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې د دې عملیاتو خبر ورکړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جګپړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته د سفر پر مهال ژمنه کړې چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکات میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد والي ویان فاروق بارکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوي چې د فراد امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون هغه ولایت ته تللی و پریکړه وکړه چې د ښار د امنیتي کمربند پوستې به پراخوي. ویان زیاته کړه چې جنرال میلر هم په فرا کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پایل ډاډ ورکړ. اوسمهال د فرا د امنیتي کمربندونه د امنیتي کمربندونو پوستې د 3 کیلومترو په شعا کې پرتې دي، او طالبان پر دې پوستو او د ښار پر بیلابیلو برخو وخت نا وخت حمله کوي. لازده رادیو خبرون آوری، دی ایران ده بحرانه و چارو وزیر وی پسیمه که ده تشدد ده کمول و یوازینه ایلاره ده اقتصادی جگره بندول دی. محمد جواد ظریف ده سرگندونه پرون لخپل جرمن سیال هایکو ماس سر للیدن اروست وکره.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه
د سیمه نوای کرکیچ د ایران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې نتیجه ده چې په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړي. په سیمه کې د کرکیچ د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې جرمني او اروپایي ټولنه کولی شي د دې شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس چې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو او په سیمه کې د وروستیو شخړو په اړه د بحث لپاره ایران ته تللی ویلي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین رامنځته کولی شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په روانه اونۍ کې تهران ته د سفر پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. دا به په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ایران ته د جاپان د یو صدراعظم لومړی ځل سفر وي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدی سوګا نن د جون په یولسمه خبریالانو ته ویل چې ایبی به ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې توکیو هیله لري د واشنگټن او تهران د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. جاپان په آسیا کې د امریکا له مهمو متحدانو څخه دی خو په عین حال کې له ایران سره ښه اړیکې پالي او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي دوګون توکمی دي. سیمه ییز چارواکي وایي پرون د جون په 10مه وسلوالو کسانو پر کوندو نومي کلي برید وکړ. د مالي امنیتي سرچینې وایي دا کلی تقریبا ټول له منځه تللی دی. دوی وایي برید کوونکي راغلل او ډزې چور چپاول او سوځولې پیل کړل. په مالی کې د دوګون توکمو ښکاریانو او فولاني شپنو ترمنځ جګړه نوې خبره نه ده. په وروستیو څو میاشتو کې په دې هېواد کې ډېرې وسلوالې حملې شوي چې ځینې یې جهادي ډلو کړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې دا د لنډ خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی و. له تروریزم سره مبارزه، د تاوتریخوالي او جګړو کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان عمده موضوعات جوړوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې شوې دي. د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوی ل خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوی سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخه وي. د سیاسي چارو څېړونکی علي اميري په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر لتیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضوع خود را تقویت کرده، ابزارهای
فشار. نوې پاکستان خپل دریز پیوړی کړی، د فشار لا ډیر وسیلې تر لاسه کړې دي. افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی. اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالي لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی.
تکراری به اسلام آباد رفته.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي. دا پلان د 2013 کال په می میاشت کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وسو. تکل سوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشو چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي.
په دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم.
دا وی باید په دقت مخته ولاړ شو چې یو عملی د لارې نقشه ترلاسه کړو او د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړ وي. ښاغلی غنی وویل د مې پر یو دیرشمه یې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه سوې ده. د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نښه بلل سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دواړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، او اوس هم ملالی بشیر ته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی رئیس د اخلاقي فساد تورونو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی، ځکه پر هغه د جنسي ځورونې تورونه دي او اوس باید ورڅخه پلټنې وسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګارډین ورځپاڼې د تیر کال راپور ته پام کړی چې لومړی ځل یې د کرام الدین کریم له خوا جنسي ځورونو ته کتلی وو. هغه مهال د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانی خالده پوپل ورځپاڼې ته ویلي وو چې کرام الدین کریم د دې ټیم ښځینه غړي په جنسي توګه ځورولي دي. د میرمن پوپل په وینا کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب تخت لرونکی اتاق درلود او د هغه اتاق دروازه یوازې د ده د ګوتې په چاپ پرانستل کېده. تر هغه وخته چې د نو غوښتي څوک له هغه ځای ووځي، هیڅ څوک له دې اتاقه د باندې نسو وتلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خالده پوپل له قوله لیکلي چې د ټیم نجونو ته خبرداری ورکړه سوې وه چې رسنیو ته څه ونه وایي. وروسته نهه کسان په دې تور چې همجنس بازانې دي له ټیمه وایستل سوې. کرام الدین کریم تیره دسمبر میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول شواهد نشته. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس د قضیې د تحقیق امر کړی، خو د دغو پلټنو موندنې نه دي اعلان شوي. ورځپاڼې لیکلي چې ډیر رسوایی په افغانستان کې د ورزش کوونکو ټولنې ته سخت ضربه رسولې، چیرته چې ښځې غواړي د ورزش له لارې پر ټولنیزو او دودیزو ننګونو بریالی سي. د افغانستان د فوټبال پر رئیس د جنسي ځورونې په قضیه کې د تل لپاره بندیز ولګید. دا د دی ابزرور خبرونې عنوان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم له خپلې دندې ګوښه سوی او د تل لپاره له فوټبال سره اړوندو فعالیتونو منع سوی دی. د دې ترڅنګ فیفا پر ده د 1,000,000 سویس فرانک جریمه هم وضع کړې ده. دا وروسته له هغه چې د فیفا تحقیقات وښودله د خپل موقفه په ناوړه استفاده سره ګڼ شمیر ښځینه فوټبال لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي وي. فیفا دوه ځلې پر کریم بندیزونه ولګول. د ورباندې لګېدلې ټول تورونه رد کړي وو. مقالې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له قوله لیکلي چې دوی ته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جنسي ځورونې شکایتونه ورغلي وو او دوی په چټکۍ سره په دې اړه تحقیقات پیل کړل. خو روانه اونۍ ګارډین ورځپاڼې وویل چې د هغو ایمیلونو کاپي لاسته ورغلې چې په فیفا کې د نن لوړ پوړو چارواکو ته د 2013 کال په اپریل کې د یو هلک د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه سوي وو. مقاله د فیفا د یوې ویان دی له قوله لیکلي چې فیفا په 2013 کال کې د جنسي ځورونو له ادعاو خبره سوه او د جنسي ځورونې پر وړاندې دا اداره د صفر زغم پالیسي لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی فکر کوي چې له روانو لانجو سره سره د ایران اټومي موافقه د خوندیتوب ارزښت لري. حسن روحانی پرون د جون په لسمه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل جرمني او اروپایي ټولنه کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ ناوخته له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسي کولای.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علی
دی وی داسې نس کې دای چې د ایران د عادی خلکو پر وړاندې اقتصادي جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تم ویلوي او یا یې پیل کړی ده په امان کې وي. ظریف خپل جرمنی سیال ته ویلي چې جرمنی او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولی سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه سته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولی معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غلاس د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي، خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړې وې او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو استودیو
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا دی د دې خپرونه په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. ل کندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي.
اولیر پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي او خفه یاران به مو پخلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیرې کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې را پیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معرف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرف ته په واک کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دونه شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولې او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلی دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
نو د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علومو اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمینه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
رئیس په فایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راسي درته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلې، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړی پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا تیر شپږو کالو راهیسې زه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د حشرات او اماړي کو د برخي رئیس ما
کله چې لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پایل کړله لکه مو جنجول نو سره مخ شوی څه و چې غلط تیر یا سر نه تاسو ته پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات دي زمونږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکیل دی د علم او د فرهنګ او د ادب د لپاره ډیر دغه نشته دی نو موږ ډیر مشکلات سره ښکیل او وسم لګیا موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې هغه کم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي لپاره ټاکل شوی دی
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پیږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي که دي راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کیږي علوم اکاډمي په درېو بخشونو باندې ویشل شوی ده چې د بشري علومو بخش دی بیا بشري علوم په خپل منځ کې په پنځه شپږو مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونو شلو همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنه مرکزونه شو همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو
ګلته رضوی له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي
علوم اکاډمي خو تاسو موږ له چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څېړنګار لپاره چې کومه پروژه لاغره څلور کال لپاره د څېړندوی لپاره پنځه کال لپاره د څېړنپو لپاره شپږ کال د پندغه شانتي په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار رونه ورکي کانفرنسونه ورکي علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکاډمي څېړونکو په بیلابیلو غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفه لري همداسې په روټین پروژې لري په بیلابیلو برخو کې کار کوي هر یو سره لګیاره په خپل مسلک کې په علمی څېړونکو باندې بوخت دی
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمي لیدلی چې تدي څه توپیر ویني په افغانستان کې د علوم اکاډمي او په بهر کې
په بهر کې خو ډیر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخه کې بدبختانه افغانستان چې په نور برخه کې مشکلات لري همداسې د علوم برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونه بیلابیل برخه ته موږ لاسرسي نه لرو د عموما چېرنه چې هغه یوازې په خپل امکانات په اساس باندې کوي همداسې په بشري علوم کې په نور نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په جپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نور نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو موږ چې چېرنه کې واغ ټولي عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې ډول کې نشته خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هغه غزای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته مثلا د کارکونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دغه بل مخته کارکونکو لري موږ په افغانستان کې د بل مخته کارکونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډیر نه وتروسه پر لاغه قانون د دغنه تیر نه د مراحل نه چې په لته شو موږ کولای شو د علوم اکاډمي په بیلابیل برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو له خپل کارونه دا ونه وکړه چې په دې ورسته یو کې کړی دي کله راته وایي چې لږه وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمي کې راوستي
علوم اکاډمي خو په بیلابیل برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی ما د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغه سره برابر کو مثلا منګه د علوم اکاډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی جديده چې موږ دا د علوم اکاډمي کتابتون چې دی ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ به کولای شي د علوم اکاډمي د بیلابیلو اثر نو استفاده وکړي شي همداسې منګه په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلی ما تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږ واته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه کړی غونډې کړی خبري ناستې کړی نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلی دی کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي ان شاء الله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوی علوم اکاډمیک چوکاټ کې رامنځته کړو.
بله، دا تجربه ثابت کړې ده چې کچیر یو کس په واز کار وکړي نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران سره ملاتړ نه کړي. ځان په کلر تو وایي کله تاسو تر رئیس ولې څومره د خواو شکسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي؟
زه خو په علوم اکاډمیک کې تیر 15 کال نه علوم اکاډمیک په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري. موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو، هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې.
ان شاء الله کارونه ښه روان دي.
کارونه اوسه پورې ښه روان دي ان شاء الله. ورځ پر ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تیر شپږ میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه. همدغه زموږ کارونه دي، څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیات دی. دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدېږي او هغه د هېوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کېږي.
رئیس صاحب که په آخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابري؟
په هر اداره کې باید دا کاري چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري. موږ دا کار کړی دی، چا چې کارونه په خپل وخت کړي دي مکافات کړي دي، همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي. آینده کې موږ دې ته موږ ادامه ورکوو.
ډېره زیاته مننه ځوندی اوسې.
مننه.
تاسو به د کرن خان لنوم سره خامخا آشنا یئ. دغه سندری به مو اوریدلی وي او یا به یې وسوري. هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند دی. هغه د مهال د پیښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې دکتورا کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
کرن خان مینوم دی. په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی، چونکه په خو دغه دغه نو د تاریخونه نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکلې. په سواد کې پیدا شوم، په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي، بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماسټری مې بیا دا پېښور د پښتو ډیپارټمنټ نه کړی دا. اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی، چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو، تھیسیس بوس شروع کوم، دا د پېښور اکیډمی نه وکړل.
پلار مو څه کار
کوي؟ زما پلار یو زمیدار دی، زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي.
پاغه وخت کې کله ته ماشوم دي تم زمداري کار وکړي؟
او بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې نکړي.
څو کتابونه چاپ شوه؟
زما یو کتاب چاپ شوه دانش کتابتون، ډیر مخکې چاپ کړو، تقریبا شپږ وکالې کېږي، د نغمزار په نوم. هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب، هغه مې چاپو. اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی، بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی. یو کتاب زما د سفرونو دی، بلکې د کتاب نه بس وای. دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی، هغه کمپوز دی. یو مې د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپرې چې کمی دي، پرچې مختلف تحقیقونه دي، لکه ولسی طب په ټاپه باندې پکې کار کړی دی، په جب پوهنه مې پکې کار کړی دی، په شلمه صدۍ کې سیاسي تحریکونه په دې باندې مې یو لیکنه کړې ده. دغه دی سما کالمونه د برق صاحب ژباړلې دي، سه زما خپل کالمونه دي، د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره. تقریبا شپږ وو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو د لیکنه ده. پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکه کړې دي، شپږ دیرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نور دي، نو چې دا هم زه لیک تر راوړم. یو کتاب د دینم ډیر زخیم کتاب دی، د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړی دی خو لا فائنل نه دی، او کم ملګرو چې را سره منلې دی یا را سره خوخ کړی دی، زه هم فنکار یم، دا زما یو نظم دی، نو دا غې نم دا نوم راغسته دی، خو کېدای شي دا نوم بیا بدل هم کړم.
دند دي کوم کوم اداره؟
ما په د اف ام د ریډیو نه شروع کړی دا د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غینو ورستو مې بیا شمشا ټي وي سره شپږته کال کار کړی دا سي د مختلفو برخو کې مې سره کار کړی دا غینو دیکھوا میں بیا د انعکاس ریڈیو سره خبرونه مخ پوران دی وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی د پیکټ یو اداره و دا غی سره می کار کړی دی دوه کال پورې د پروډوسر په هیڅ باندې دا هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو دا سي انټرمیډیا یو اداره و دا غی سره می کار کړی دی د سی آر ایس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی الته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا دا غی سره می کار مختلف ادارو سره کار نو هنر خو میں د سکول د وخت نه ما دغه د مری د کارونه چې بو نات تقریر ور سره ملي دغه وخت چې موږ ماشومان د ملي نغمه او ترانه دغه موبایل نو دین وروسته بس اسی د ملګرو ملګرو به رباب منګي سره چې تکلی کی نو وخت په وخت باندې سندري ویلې دغه ملګرو به حسوله ما بیا د یو څو ملګرو ډیر مننه کوم چې هغه زما د هنر د اول ورځې ملګری دی لکه داود ربزی دی سواد تراغلی وزر نوی نوی دی هنر تراغلی وما اسد دانش لالا دلی و داسک بلا ملگری عثمان اللہ سیار دی دا سواد شوکت سرر دی اتا اولا جان دی آیاز زمان ملگری و نو دا آغی وقت که ما دی استاد سر سلور کال شاگردی کردی و پا کراچه که دا ای آر انور استاد سر او دا غی نچی راغلم بیایم پا سواد که دا شیر جان استاد سر دی سلور کال تیر کرد دا غا اتر کال چی می دا استادان سر تیر کرد دا دینا پس ما بیا ولی البمو کو خود دا دوان استادان سر سر ما تا دیر لار خوانا هارون باچا کردی دا زما آغا استاد هم دی او بلا پی مین هم یما او دا غا خصوصی می نوالی ما دا طول هنر مندان می خوخت خو هغه ملي خوخت
د موسیقي په حالات کې کومه علاقه غول شي
موسیقي په حالات کې می هارمونیه غول شي ما گیټار می یو څو میاشتې غول او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خپل کار پرې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیه کې
ترزونه خپل جوړه
او تر دې وخت چې می دا پنځلسم البم را روان دی پر نمبر اوس می دا البم اترنګ یو می پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه می کړی هغه په ترتیب کې نه دی حساب دا هغه سره می البم ولسو ترسي یو د صاحب شاه صابر ماښام یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نور البشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې می او ماښام کړو نو د سی ولستي خو په ترتیب وار چې دی په نمبر وایز هغه پنځلس دی نو اترنګ البم می دی اوس راغله
دومره البم دی په کوم کال دی
ولنه البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نوم هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې بیا په هغه پسې مې غانټول کو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولی دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې
په قوالی کار ډیر شوی و خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا هغې نه وروسته مې بیا د رحمان بابا بله قوالی ویلا بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالۍ کې وویل ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالۍ وویله اوس مې بله ویلې د ښایست په نوم دا قوالۍ نو چونکې دا په یو ریډیو کې زموږ خپرونه وه نو هغه د روژې په میاشت کې وه او په دغه قوالیو باندې وه یو زمانه یو هنرمند نوم هیریږي د کندهار دی مشر دی ډیر ښکلی هنرمند دی مزیدار ما هغه په دې ریډیو کې میلمانه وو نو هغه نتاق دا وی چې قوالیانې ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیانو ته یو یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړو بس کوم هم
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته څه درکړل
یاره ما خو زه خو هم چې ما هیڅ نه دی ورکړي وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره راکړل پښتو په خپلو خلکو پیژندمه خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو ژبې ډیر زیات مشکوره یم چې دومره مینه راکړه چې دغه هیڅ د ځایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدید موسیقۍ په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکې ویسترن کلاس ازونه خو کله چې دا یو څلوېخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا هغه خپل اوریدونکي دی او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانتي زرولی شو جاوید امرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زموږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دی د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه څلور پیلر دي بیا په دې پیلرو کې زه د دې ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دا غنه متاثر هم دغه د انتخاب نه متاثر هم دغه د نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخی را ډالی کوي راته نو دغه څه کمپوزونه هم ما ویلي دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلي
شقانو عاشقان پوهیږي بس پرموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان پوهیږي بس پرموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس پرموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس ملاحان پوہیگی بس ابھی وہ لو دشتے ملاحان پوہیگی بس شوخی جنگی پدا خوان پوہیگی بس نادانان دا ملک سختن کا دانا حسی ورت گوری دغا پوہا دا چان دا پری سبحان پوہیگی بس پدا تازہ خبرو سخندان پوہیگی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہیگی بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان پوہیگی بس مز د عاشقانو عاشقان پوہیگی بس اور مز د عاشقانو
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیز ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډ کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټه ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسېږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل،
مردار مکړه سړی په غوسه ورته وکتل څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل سړی د یوه روپۍ کړ بوډا څه ونه ویل لزمکې یو خلکه ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو د ځوان شونډې وخوځېدې ښه ځواني یې ده د بوډا تندی تریو شو په خشکه یې وویل خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري سل افغانۍ فیس اخلي لمر یې نه دی لیدلی ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړېږي که نه ځوان په خبره کې ور ولوېد څه به بولاله وایې لیونۍ در یادوم ته ورته وګوره هډوار ځوان دی ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل بوډا وویل اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري که تا په ژڼېتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمی وغمی ځوان یوه شېبه غلی و بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل ورو یې وویل نمره دې څومه ده د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې نه پوهېږم نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه ورو یې وویل دوی تر ما مخکې راغلي وو ځوان نسوار تو کړل خاورې یې پرې واړولې لیونی ته یې وکتل ویې ویل ته یې کیسه راته وکړه بوډا یوه شېبه غلی و ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې وروسته یې وویل درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و پلار یې نه ورکوله نجلۍ یې د بل په نامه کړه دای هم لیونی شو او بس نو مینه څوک لیونی کولی شي نه پوهېږم ورشه لیونی به یې درته ووایي دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه د ملک تور لور تورپیکی چا ځواب ورنه کړ سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه د ملک تور لور تورپیکی دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ ښځې ټکان وخوړ په بیړه یې ورته وکتل نجلۍ وویل مورې نوم دې نه اورې نوبت دې دی
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډېر لږ لیدل شوی دی مګر نثر کې ډېر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو پر لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات پرېکړې لنډې لنډې جملې ښه ادا سلاست د لغاتو سوچوالی متلونه اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داسې اثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجري کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي ښه
خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپل شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورم اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګ را په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کی خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخ کت کی گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کی گم، خلکا مین کی انسان دم رضوری گی، خنو چوک رما چوک پا ما پوہے گی. ز په ژوند کې په دویم زل حق حیران یم، ز په ژوند کې په دویم زل حق حیران یم، ز په داسې تور کند کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څوک رما څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرګ دوانه د میم نشورو کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګې مې وچېږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه اوسېدا، مخیل ما راز چین دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه
تازه شی وینی شی چی و دی وینم حقا چی خلقو بوی نارغی گی خبریات حقا سڑه روخ شو استا پنو موری دو نا بگنی گی پتا میستا لیوانه روخ شو سنگ سابر سمرو خیارو زپو خیارو سترگون تیر وطم دی حادثی تا فکر وڑے یمان پیو ساده نظر پچ تیر وطم حاغ زخم چی
آزادی رادیو پو فیس بوک کی facebook.com/azadiradio